السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوي د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په پام کې د ولسمشر محمد اشرف غنی نن د آسیا زړې هیوادونو کانفرنس په 9 غونډه کې پر سیمه ایزو همکاریو خبرې وکړې. په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. په غور ولایت کې 14 مرجوبله اړولې ده. په کندهار کې د بیا رغونې 2 پروژې پرانستل کیږي. متحده ایالاتونو له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې له سوریې سره د بشري مرستو مسأله دي نه سیاسي کوي. د غور یو سیمه ییز چارواکی وایي د دې ولایت په دولتيار ولسوالۍ کې د یو ماین په 14 کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د دولتيار ولسوال محمد موسی کلیم ازادي رادیو ته ویل چې دغه 14 پرون مبشین وسوه.
د امنی قمندانۍ یو ټانک د طالبانو لخوا پر یو ایښودل شوی ماین برابر شوی. په پیښه کې یو تن شهید شوی او دوه ټپیان دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرنې، اوبو لګولو او مالداري وزارت وایي په کندهار ولایت کې به نن د یوې لویې پروژې په ګډون 2 اقتصادي پروژې پرانستل سي او ځینې نورې به عملي فعالیت پیل کړي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې ډله کې د ارغنداب د اوبو د سرچینو مدیریت مهمه پروژه هم شامله ده.
ځینې نوې پروژې تمه ده چې کار پیل شي، لکه د ارغنداب د اوبو زیرمو پراختیايي پروژه پلان ده چې نوې کار پیل شي.
د ښاغلي رستمی په وینا د دې پروژې لګښت به څه باندې 380 میلیون ډالر وي چې د رغونې چارې به یې د کرنې وزارت، د اوبو د تنظیم د ملي ادارې او د کلو پراختیا وزارت لخوا په ګډه ترسره سي. په پام کې ده د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیګ د لوبو دویم پړاو نن د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې پیل سي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف پرون ماښام د دې لیګ د ګډونوالو لوبډلو په اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکړل.
در مزار شریف در استادیوم در واقع
با مزار شریف کی د بلخ ولایت په استادیوم کی به د فاریاب خراسان، د سرپل قدیم، د کندوز د واحدی زوانانو او د تخار د ساحل سپو لوبډلی سیالی سره وکړي چې شپږ ورځې دوام کوي.
د افغانستان د فوټبال لیگ د سیالیو په لومړي پړاو کې د مرکزی او جنوب ختیځ ولایتونو څلورو ټیمونو ګډون کړی وو او شپږ لوبې پکې وسوې چې په ورستۍ هغه کې د خوست د اتلانو د کلوب لوبډلې د لغمان د ځوانانو لوبډلې ته د یو په وړاندې په شپږو ګولونو ماتې ورکړه. د فوټبال فدراسیون ویان شغلی مشعوف وویل چې تر دې دمه د کابل استقلال لوبډله د 9 امتیازونو په لرلو سره د جدول په سر کې ده. تاکل سوی د دې لیگ دریم پړاو دوري لا تلسمه تر 23 نیټې په هرات ولایت کې تر سره سي. د امریکا متحده ایالاتونو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې له سوریې سره د بشري مرستو مسأله دي نه سیاسي کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون دوشنبه امنیت شورا ته د وینا پر مهال وویل چې له جګړې ځپلې سوریې سره د بشري مرستو لپاره باید د دې هیواد نور سرحدونه پرانیستل سي. څو نږدې 1.5 میلیونه بېوزله وګړو ته د خوړو او نورو د اړتیا وړ شیان ورسیږي. شغلی بلینکن د غرض روسیې او د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته چې د مسکو نږدې متحد دی د اشاره په لړ کې وویل چې امنیت شورا باید په سوریه کې په حملو کې لشکېلېدو او د دې هیواد یوازینی پرانستې مجازي سرحد ته نږدې پر روغتونونو بمبارۍ ته د پلمولو جوړولو ډډه وکړي. متحده ایالات پروانې میاشت کې د امنیت شورا دورهیي مشري کوي او د پرونۍ غونډې مشري یې شغلی بلینکن وکړه. د بیلاروس لوی ترنوالی د اپوزیسیون د مشر سویتلانا تیخانوفسکایا پر ضد د تروریزم اړوند تحقیقات پیل کړي دي. دا اقدام لوی ترنوال اندری شوید پرون اعلان کړ. شغلی شوید په یو بیان کې تور ولګوه چې میرمن تیخانوفسکایا او ځینو نورو کسانو څو ورځې مخکې د سیسا جوړه کړې وه. څو په پلازمینه مینسک او نورو ښارونو کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي او ودانیو ته اور واچوي. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي. د چارواکو دا اقدام په بیلاروس کې د حکومت پر ضد له څو میاشتنیو مظاهرو وروسته د معترضانو د ځپلو لپاره یوه بله هڅه ده. په دې هیواد کې سیاسي کړکیچ وروسته له هغې پیل سو چې د تیر 2020 کال د اګست پر 9 نیټه د ولسمشرۍ د ټاکنو په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو د شپږمې پرله پسې دورې لپاره د ولسمشر په توګه اعلان سو. میرمن تیخانوفسکایا چې له دې انتخاباتو وروسته له بیلاروس څخه وتلې ده د لوی څرنوالۍ د پرونی اقدام په اړه سمدستي عکس العمل نه دی ښوولی. د پاکستان ولسمشر عارف علوی پرون اعلان وکړ چې د کورونا وایرس پر ضد له واکسین کولو سره سره د کووید 19 ناروغي ټیسټ مثبت راغلی. شغلی علوی پر ټویټر لیکلی چې د کورونا پر ضد د واکسین لومړی ډوز ترلاسه کړ، خو انټي باډي له دویم ډوز وروسته فعال شوه. د پاکستان دفاع وزیر پرویز خټک هم په کووید 19 ناروغي اخته شوی او له هغه مخکې د صدر اعظم عمران خان او د هغه د میرمنې د کورونا د ټیسټونو نتیجه هم مثبت راوتلې وه، خو عمران خان ډیر ژر شوسو او ډاکټرانو اجازه ورکړه چې کار پیل کړي. په پاکستان کې پرون د 24 ساعتونو په لړ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د 1400 کسانو د مړینې او له 4500 څخه د زیاتو نویو مواردو راپور ورکول سو. خبرونه مولا آزادی رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه ډیره برخه د آزادی رادیوي مجلې ته ځنګړې شوی، خو په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د آسیا زړه هیوادونو یا د استنبول پروسې د نهمې غونډې په دویمه وروستۍ ورځ وینا وکړي. جمهوری ریاست وایي چې د ولسمشر غنی د وینا تمرکز به تر ډیره د سیمه ییزو همکاریو د غرض د ټوریزم په وړاندې د مبارزې پر موضوعاتو وي. احمد تکلو نور تفصیل.
تمه ده چې د آسیا د زړه د هیوادونو یا د استنبول د پروسې په نهمه غونډه کې نن پر اصلي مسایلو بحث وشي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به هم نننۍ غونډې ته وینا وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند دوا خان مینپال ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسمشر غنی وینا به د سیمه ایزو همکاریو او د تروریزم پر ضد د مبارزې په ګډون بیلابیل مسایل راونغاړي.
سیمه ایز همکاري په اقتصادي برخه کې، د تجارت په برخه کې څومره مهمه ده، د تروریزم تعدید، د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمې د هیوادونو رول په کومه اندازه باندې دی، د نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې د هیوادونو مسؤلیت څه شي دی. همدارنګه تر کورونا راوروسته سیمه او د سیمې لیدلوری پر دې باندې د ولسمشر وینا ورټوله ده.
ولسمشر غنی پرون دوشنبه ته ورسید او د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان، صدر اعظم او د پارلمان له رئیس سره یې وکتل. ښاغلی غنی له ولسمشر رحمان سره تر کتنې وروسته وویل تاجکستان په افغانستان کې د سمدستي اوربند د ټینګېدو ملاتړ کوي. په عین حال کې د دواړو هیوادونو چارواکو د دواړو ولسمشرانو په حضور کې د همکارۍ 15 تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. ارګ په یو خبر پانه کې وایي دا سندونه د سیاسي، امنیتي، ترانسپورتي، تجارتي، ترانزیتي، د انرژي او فرهنګي همکاریو په برخو کې لاسلیک شول. په خبر پانه کې همداره زیاتونه شوې چې ښاغلو غنی او رحمان یو ګډه اعلامیه هم خبره کړه. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د آسیا د زړه یا استنبول پروسه په 2011 کال کې د افغانستان او ترکیې په ګډ نوښت پیل شوه. د دې پروسې اصلي هدف په سیمه کې په تیره له افغانستان سره د امنیتي، اقتصادي او سیاسي همکاریو پیاوړي کول دي. افغان حکومت هیله مند دی چې د آسیا د زړه هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو نهمه غونډه به د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع له لا پیاوړتیا سره مرسته وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په دوشنبه کې په نننۍ غونډه کې به د ایران، پاکستان او هند په ګډون د 14 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران حاضر وي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
او سم اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو کې د افغانستان په باب سره غلي.
لنمحاله حکومت افغانستان ته ویجاړی راولي. دا له استرالیا د خبریدونکو تحلیلي خبرونه انټرپریټر دیوي مقالې سرلیک دی. په مقاله کې راغلی د امریکا دا وړاندیز چې د افغانستان اوسنۍ حکومت د لمنځه ولاړ شي او د طالبانو په ګډون د موقت حکومت رامنځته شي افغانستان ته سوله نشي راوستلی. د لیکوال په باور دا نسخه ځکه ګټه نه کوي چې افغان وتلي سیاستوال سره ویشلی دي او بیلابیل دریځونه لري. مقاله کې د محمد اشرف غنی او عبدالله د تیرو ټاکنو مخالفتونو او بیا په یوه ورځ په ارګ او سپیدار کې د لوړې مراسم د دغو مخالفتونو یوه بیلګه یاده شوې ده. وړاندې راغلی دا به بې پروايي وي کې فکر وشي یو موقت حکومت او پکې ښکیل سیاستوال دي له سولې ځلارې داسې جوړجاړي ته ورسیږي چې دولت ته کوم زیان ونه رسیږي. د مقالې په یوه برخه کې راغلی دا هیله هم بې ځای دي چې ګواکې موقت حکومت دي وکړای شي شفاف او عادلانه ټاکنو ته زمينه برابر کړي، ځکه د لیکوال په باور افغان دولت په تیرو شلو کلونو کې ونه شوای کړی چې پر ټاکنیز سیستم او نورو ډیموکراتیکو پروسو د قناعت وړ کار وکړي. پاکستان ابزار ور ورځپاڼې بیا په وروستۍ ګڼه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو یوه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي امریکایي ولسمشر جو بایدن له افغانستانه سرتیری باسي، خو استخباراتي ادارو یې خبرداری ورکړی چې په دې صورت کې به طالبان واکمن شي. ورځپاڼې د امریکایي رسنیو په استناد لیکلي هغه کسان چې نه غواړي له افغانستانه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې امریکایي پوځیان ووځي جو بایدن ته استخباراتي راپورونه د استدلال په توګه وړاندې کوي. وړاندې لولو چې امریکایي ولسمشر له افغانستانه د ځواکونو په وتلو غور کوي، خو تر اوسه سپینې ماڼۍ دې برخه کې غوڅه پرېکړه نه ده کړې. جو بایدن په تازه څرګندونو کې ویلي د مې د لومړۍ میاشتې مهلت له تخنیکي پلوه ورته ستونزمن دی. د خبرو یې د طالبانو غبرګون پارولی او دې ډلې ویلي که امریکایي ځواکونه د دوی او واشنګټن د هوکړې له مخې په ټاکلې نیټه ونه وځي، پر وړاندې به یې بیرته جګړه پیل کړي.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 11 دقیقې دي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو د ویب سایټ له لارې اوریدلی سئ. دغه راز تیرې خپرونې په ویب سایټ کې په سبتي بڼه پیدا کولی سئ، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی ته ورتللی سئ. د دې خپرونې ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې سوې، خو اوس هم یوه نړیواله مسأله راخلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې په میانمار کې د مظاهره چانو پر وړاندې د پوځي حکومت لخوا تشدد نورو د منلو وړ نه دی. په داسې حال کې چې په تیرو څو ورځو کې په میانمار کې د معترضانو د ځپلو په عملیاتو کې سلګونه کسان مړه یا هم ټپیان شوي دي، د دې هیواد پر پوځي حکومت د نړیوالو انتقادونو په زیاتېدو دی. په دې لړ کې د امریکا متحده ایالاتونو له میانمار سره د سوداګرۍ یوه معامله وځنډوله. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل نه اوري.
په میانمار کې لا هم پر معترضانو د پوځ ځپونکي عملیات دوام لري او په دې ترڅ کې د راپورونو له مخې پرون دوشنبه د دې هیواد په لوی ښار یانګون کې 15 تنه مظاهره چیان د اعتراضونو پر مهال ووژل شول. له پوځي کودتا وروسته د روانو اعتراضونو په ترڅ کې تیره شنبه تر ټولو خونړۍ ورځ وه چې 114 مظاهره چیان ووژل شول. په دې ورځ زرګونه کسان د میانمار په بیلابیلو ښارونو کې لارو کوڅو ته راووتل او په دې هیواد کې د پوځي واکمنۍ د ختمېدو او د پرزول شوي حکومت د بندیوانې مشرې آنګ سان سوچی د خلاصېدو غوښتنه وکړه. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې په وژل شویو کې 9 ماشومان هم شامل وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې په میانمار کې د تشدد دا کچه د منلو نه ده.
It is absolutely unacceptable to see violence.
دا قطن د منلو وړ نه د چوینو د خلکو په وړاندې په دومره لوی کچا تشدد کیږي. ډیر خلک وژل کیږي او د سیاسي بندیانو د خوشی کولو او په میانمار کې د جدي سیاسي انتقال په وړاندې دومره کلک ممانعت کیږي.
سرمنشي ګوتریش زیاته کړه نړیواله ټولنه یووالی او ژمنتیا ته اړتیا لري څو په میانمار کې د وضعیت د عادي کېدو په هدف فشارونه زیات کړي. بلخوا متحده ایالاتونو د 2014 کال د سوداګرۍ او پانګونې د موافقې په اساس له میانمار سره خپل ټول تماسونه ځنډولې دي. د امریکا د سوداګرۍ استازي کاترین ټای پرون د مارچ په 9 په یو بیان کې وویل له میانمار سره به سوداګریز اړیکې تر هغه وخته ځنډېدلې وي چې په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ د اصولو په رڼا کې منتخب حکومت نوی راغلی. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د چهارشنبه په ورځ په میانمار کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. ډیپلوماتیکې سرچینې وایي د دې بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه برتانیا کړې ده. د امنیت شورا بل غړي چین هم په میانمار کې د روان تشدد له کبله اندېښنه ښودلې او د بهرنیو چارو وزارت ویان ژاو لی ژیان پرون وویل روانې خونړۍ نښتې د هیڅ لوري په ګټه نه دي. هغه زیاته کړه چې د دې تاوتریخوالي اصلي قربانیان خلک دي. روسیې چې مرستیال دفاع وزیر او څو نورو چارواکو یې د روانې اونۍ په پیل کې په میانمار کې په یو پوځي پریډ کې برخه واخیسته اعتراف کړی چې له نایپتاو سره خپل اړیکې پراخوي، خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف په عین حال کې وویل د دې معنا دا نه ده چې مسکو د میانمار روان خواشینونکي جریانات تاییدوي. په میانمار کې د سیاسي بندیانو د مرستندویو ټولنې د فعالانو د ارقامو له مخې د فبروري د لومړۍ نیټې له کودتا راهیسې له 4500 زیات کسان وژل شوي دي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت شری
په هنه
زموږ مون په مکتب کې د باران لپاره باندې سمو پزماګه کینو
آزادی رادیو 1289 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام هله د نوې کال مو په خیر پیل کړی وی د دیونې په خبرونه کې شاعر او لیکوال عبد الغفور لیوال د استورو پاړه راته غږیږي
په زړو زمانو کې په ډیرو زړو زمانو کې اسطوري د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسالات وي
د افغانستان په جنوب کې د موسیقي د یوې مشهور آلې په اړه راپور لرو
تقریبا نو دا چې یو جاپانی چې شخوندور جاپانی موږ جوړو دا چې ورته وخت وایي
لا ځوان ممثل شفیع الله شباب سره مرکه لرو
زه چې ویډیو کوم از ځان کې د سناره ولم چې زه تمثيل کوم زه چې وایم دا کډغه مجلس کې دغه ناش سیما
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې کتر پای را سره پاتې شي و به وري جاپانی یا بینجو د موسیقي هغاله ده چې د افغانستان په جنوبی ولایتونو کندهار هلمند او روزګان کې ګڼ مینوال لري او رستربلی یا وریدونکو ډیریږي په جاپانی یا بینجو د جنوبی ولایتونو ترڅنګ اوس په ډیرو نورو ولایتونو کې هم محفلونه تاوده وي د موسیقي د دې آلی پاړه د راپور اوریدو ته مرابولم
د جاپانی دا ژغ وخت نا وخته د جګړې زپلی هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سردار محمد لخټو جوړ دکان څخه پورته کیږي هغه لکلون رئیسی جاپانی چې په ځینو سیمو کې بنجو هم بولی د موسیقي دا هله ژغوی او جوړوی د موسیقي دا هله په هلمند روزګان او کندهار کې په محلي مجلسونو کې ډیره مشهوره او ډیر خوشوونکې هم لري په دې جنوبي ولایتونو کې که څه هم د جګړې ډګر تودی او خلک یې جګړو بیکاری او بېوزلۍ مایوسه کړي خو یو نیم ځای لا هم په کلي او بانډو کې د ځوانانو مجلس په جاپاني تود وي جاپانی جوړون کی سردار محمد وای که څه هم د کار بازار تورسوي خو بیا هم خپل کار ته دوام ورکوي او د دې لپاره چې خپل هنر وساتي پټی ته بیا په خپل لاس جوړ کړي جاپانی پلوري
جوړوي بارے بیا داخل کوتمر کو اگر اکان تقریبا نو دا چې یو جاپانی چې شخوندور جاپانی مر جوړو دا چې ورته وخت وایي نو تا وخت مر جوړو نو ورته وخت وایي دا نو تقریبا دا چې د لس زره څه نیولې ده زه در نظره کړم دا چې کښته شی چې بیا دی 15 زره 4.5 زره
سردار محمد د جاپانی د جوړولو تر څنګ خپله هم ښه جاپانی ژغوي او وایي چې نورو ته هم د جاپانی ژغول ښودلی سي د جاپانی مینوال وای جګړو د حجرو داسې مجلسونه او بانډارونه ساړه کړي چې پکښې کې به زاړه او ځوانان راټولېدل د دې جاپانی د موسیقي مجلس به یې جوړاوه مغفرالله سالار د ارزګان ولایت اوسیدونکی او د جاپانی مینوال دی هغه وایي
واقعیت هم که وګورو په جنوبی ولایتونو کې ځوانان تل د همدغه جاپانی پر ژغ سره راټولېږي موږ خپله پر دغه جاپانی د آلې سره زیاته مینه لرو او موږ د مجلس مالګه ده د جاپانی آله موږ مخکې 40 ملګري یا 15 ملګري به وو چې هر ځای به مو سره ناست ولاړو نو موږ به دا د جاپانی آله ژغول هغه پام مو یو په بله وو خو متاسفانه باید وای چې زموږ ملګری وس د جګړو لامل کم سوی دي، ملګری مو د لاس ور کړی دي، شاوخوا اته یا هم نه کسان سره پاتې دي.
سندرغاړی حبیب الله شباب وایي نامنه او په کوټو او حجرو کې د ناسمو شعرونو او ناسمو نڅاو سره د جاپاني ژغول د موسیقۍ د جیالې نوم بد کړی دی. خو نوموړی وایي د بیرته هڅه کړې چې د اعلی له شو شعرونو سره ژوندۍ کړي چې د مینهوالو په زړونو کې بیرته ځای ونیسي، هغه څه چې ښایي د سردار محمد پر کاروبار هم ښه اغېزه وکړي. سندرغاړی حبیب الله شباب وایي
پخوانی موسیقی البته کوی او دغه جاز موسیقی تر دغه خلک خوشی، نو په دې اساس باندې ما هم په دروستوي کې دوه درې سندرې په جاپانی کې ځکه ویلې چې ټولنه ولس لیواله دي دې ته چې دغه موسیقی ژغ واوري او دغه موسیقی کې سندرې واوري، نو بیا زم دې ته ار سوچ چې زم پکې وایم دا. خو تر دې یاده پوری بازي هنرمندانو بیا د دې موسیقی رنگ داسې بد کړی و چې په هغه کې ناوړه شعرونه ویل، ناوړه شعرونه څخه استفاده کوله. نو په دې اساس باندې مې بیا دغه ځینې سیمه ییزې او فرهنګي کلتوري کاکړې ویلې پکې چې اوس هغه په نړیوالو تلویزیونونو کې نشریږي او خلک تر دې یاده پوری
یا
دا چې ولې د موسیقۍ جیالې ته جاپانۍ وایي دا مو د کندهار له یو محلي سندرغاړي نعمت الله کندهاري څخه وپوښتل. هغه وایي د لومړي ځل لپاره افغانستان ته دې جاپاني یا بینجو ته ورته اله له جاپان څخه راغله چې د کندهاري په وینا خلکو به ژغول، او وروسته د دې آلې په الهام خلکو دغه وطني آله جوړه کړه او د جاپاني نوم یې پرې کېښود. د جاپاني په نوم دا موسیقي نه یوازې په جنوبي ولایتونو کې مینوال لري، بلکې د افغانستان په شمالي او ځینو نورو ولایتونو کې هم مینوال او ژغوونکي لري. په ځینو سیمو کې دې ته بینجو هم وایي. دا آله په ځینو سیمو کې له منګي او په ځینو نورو سیمو کې له چمبې یا دریا سره یو ځای ژغول کېږي او سندرغاړي ورسره سندرې وایي. هغوی چې جاپانۍ ژغوي وایي د موسیقۍ دا آله تر نورو ارزانه او ژغول یې اسانه دي.
شفیع الله شباب د میدان وردګو ولایت اصلي اوسیدونکی دی، خو اوس په پېښور کې ژوند کوي. نوموړی ښوونځی د اقتصادي ستونزو له وجې په دریم ټولګي کې پریښی او له پلار سره یې په کارونو کې مرسته کړې. شباب اوس لنډې ویډیویي ډرامې جوړوي او په ټولنیزو شبکو کې خپروي چې ډېر کتونکي هم لري. شفیع الله شباب وایي د ده په څېر ډېر نور ځوانان هم شته چې د تمثیل استعداد لري، خو کورنۍ یا ټولنیز شرایط اجازه نه ورکوي چې دوی تمثیل وکړي. له شباب سره مو مرکه کړې، خو تر مرکې مخکې د نوموړي د یوې تمثیلي ټوټې لنډه برخه هم در اورو چې نوم یې دی خلک به څه وایي.
چټي اخته د تایب سمندک جنگ جوړو سره ویل تا پخه خوې سره ګولې دي سر دي خوکس نو وی بخه کنه سوال زاری کوي ولی نه بخي
د ما غنن رسی وی په خلک بسوای
کوم دولا ولی خپه
ولا یار زیت نو کوز دا کړي دمر په سره نه ستاس ا جز مر پر اوله موري دي په پخه کوم
چټي اخته ولی وری زما په خو کنه وری زه څه
مغز کار کوي خلک بسوای
ولا سنډای مار د درې میلی پر نن چاور په یلا کار کړې و څه څل وخت در په سره نستا
چی شي اتا مازغه کار کوي صرف د سرنی خیراتونه سکه چې به ورپسې کې
خلک بس وای
ته خیرات خلکو لپاره کې ثواب لپاره کې
ثواب نه پاره
ثواب لپاره چې کې جمعه تلار سه جوړ کته نه په ورپسې وکا
دا خلک بس وای
خلک دی وای خلق دی وای کنه سیار سو وای بکنه خلق تی کلار کینی تاس ناس خلق دالیونی سو خبره می دسی کولا تی دسی ندی کول پکار
چا
څنګه راغلی تمثيل ته؟ یعنی کوم انګیزه باعث شو چې ته راشې تمثيل دی وکړې؟
شوق مې ډېر زیات ور سره، ما د عکسونو سره ډېر زیات شوق وم. یو ما کیمرا یې دنه واخیستله دغه عکسو لپاره، عکسونه مې بیا اخیستل. بیا ما سره یو زوړ مایک پروت و په کور کې، هغه مې مې سره واخیست. سټین خو د کیمرې را سره نه و، په خښتو مې ځان ته کیمرا کېښوده. ما ترې څخه یو ویډیو جوړه کړه چې څنګه خوان کوي پیسې. کیمرا مې ځان ته په خښتو کېښوده، مخامخ ورته ودرېدم، موبایل مې جب نه راوباسه، بس غوږ ته مې ونیو. ما لالو پلان کوي داسې 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 خبرې مې یو د شیطانات ویډیو مې جوړه کړه، لکه دوه کسان چې یو شیطانی په لانجه یې سره اړی کنه، لکه یو عبرتي ویډیو مې جوړه کړه. آخر کې مې ورته وګوره دا ولاکه ښکاري، داسې ښکار نه ده کول پکار. هغه ویډیو ما فیسبوک ته ورکړه، نو خلکو ډېره خوښه کړه، ډېر تشویق یې کړم. پوه شوې بس ما نور هم مینه ورسره زیاته شوه. بله مې جوړه کړه، بله مې جوړه کړه، اوس بس دغه حد ته رسېدلی. نو
د یوې ویډیو تمثیل دی که راته وکړې چې یعنې ستا خپله هم هغه تمثیل ډېر خوښېږي، هغه کیسه یې
ته ودرېږه. دا ځونډۍ ګل هم سعودي ته لګلی ده، دوه میاشتې وشوې زه پیسې راونه لګلې. الو ځونډۍ ګله څنګه یې؟ ښې جوړې، په خیر یې؟ پیسې د سره راولګوه ورور، دلته تربرونو نه شرم ده. هغه نورو پیسې راولګلې، پیسې راولګه. ته څه شي ته لاړې؟ څو قرآن ویلې خو پیسې راولګه که نه؟ ولې څه شي دربانې شوي؟ راځې رانشه، پیسې وګټه، پیسې تربرونو سره سیالي وکړه، سیالي.
ویډیوګانې چې جوړوې کیسه څنګه ورته پیدا کوې؟ یعنی خپله یې ورته لیک کې که نه نورې کیسې راخلې هغه تمثیل کوې؟
ویډیوګانې اکثر د ما داسې ای چې هغه زه په دې خپلو سترګو ووینم. اکثر د ما ویډیوګانې د کلیوالي رنګ لري، غیبت، شیطانیت، دروغ. جس چی شو ګورم په خپل ذهن ته سي. ما یو ویډیو خوښه نه سي کړم، ما ته اکثر ډیر خلک هغه لګي او ټوکه راولګي او هغه راولګي چې په دې ویډیو جوړه کړه. ما وس زما چی شو خوښ نه یم، یعنې زه ویډیو جوړوم نو څه مطلب یا پیغام پکې نه، یا زه نه جوړوم. چې کومه ویډیو ما خپله خوښه سي، په خپل سوچ فکر باندې جوړوم.
ډیر ځوانان ستا په څېر د تمثیل استعداد لري، په مجلسونو کې، د ملګرو په منځ کې، په کور کې تمثیل کوي، خو بیا دغه جرأت نه کوي چې دوی دې راشي، ویډیو دی وکړي، یا یو کار دی وکړي چې دا د دوی هنر خلکو ته ښکاره شي.
بالکل، او نیکی ډیر خلک داسې آیا ورته ښکاري. ما ته خپله په دې ډېر مشکل جوړ شوي کور کې. دا ویډیوګانې زه چې کله خلک مشهور شوم، ما ته کورنۍ لخوا، هغه لخوا مشکل جوړ شو. ما پرېښودې ویډیوګانې. پلار ته به مې هر سړي ویل شو زوی دې وګوره، دا کار خو زموږ پلار نیکه نه ده کړی، دا ویډیوګانې جوړې داسې آیا ورته ښکاري. نو باید ونه سي ګوره دې موږ دا خلک سي دي که نه، پردي سریالونه ګوري په نیمو نیمو شپو ورته ناسي. بیا ما داسې ویډیو یې چې زنانه یم کته سي ماشوم ما سره ماشومان دي کنه زه به هغې کیسه بیا یې هغه وکړم. د کار سړی کته سي او یو پیغام یې کې زما ویډیو دما ویډیو یوه ویډیو د 8 میلیونو کسانو کتلې ده. چې په دې 80 لکو چې په دې 80 لکو کسانو کې هغه 1 لک کسان په هغه باندې مثال خبرې هغه خبره عملي کړي، نو څومره ښه کار څومره ښه خبره داسې یو خو پیغام دغه ځان منی عملي کړي. دا 10 لکو کې 1 لک کسان کوي به.
تاسو سره په اکثر ویډیوګانو کې ماشومان هم دي، دا ماشومان څوک دي در سره او خپله دي روزلي؟
ماشومان مې خپلې کورنۍ ماشومان دي، هو خپله مې روزلي ماشومان. خو ما بېخي سوچ نه چې زه به ماشومان لکه اول ته ما خبره وکړه سي. ما ځان ته ویډیوګانې جوړولې، خپله مې ځان د کیمرا ایښې وه، ویډیو به ما کولې. 2-3 ویډیوګانې ما دغسې وکړې. څلورمې ویډیو کې ما سوچ راغی د یو بل کثرت ضرورت و دوم کس ډیر ضروری په کارو مال. اوس په څنګه کې دی کې یو دنه ماشوم روان وي، تر زوی مې په خپل کور کې را سره ده. ما پیسې را وای ما تل تر سره پوه شو ما تکینه ځان سره مې څنګه تکینه ما د خبرې بو کې دا ویډیو کو چې هغه ویډیو مې وکړه په فیسبوک ته هغه بیا خبر پس خلکو خوښه کړه. بیا مې ته هغه ځان سره په ویډیوګانې کې راوسته د ماشومان اوس تاغه ماشومان هم را سره یې اوس مونږ هم
دغه کار چې ته کوي څه ګټه در رسولې ده؟ یعنی نن سبا خلک چې ویډیوګانې جوړوي په هغو ګټه کوي، تا ته څه ګټه رسېدلې که نه؟
ګټه خو دغه ګټه راته رسېدلې ته شکر الحمدلله. چېرته داړ ښه عزت او قدر هم کېږي په درنده سترګه خلک راته ګوري چې چېرته داړ دغه نه بله غټه ګټه چېرته ده. یو د یوټیوب په هغه ورکوي، دا د اقتصادي ګټه چې ته یادې نو هغه یوټیوب نه پیسې به راتلې داسې د میاشتې او نور خو داسې خاص ګټې ماټې نشته، شوقي کار کوم، شوق مې ده.
مخکې له مرکې دې یوه خبره وکړه چې اکثره کیسې ته مثال له مجلسونو را اخلي، د سپینګیرو له کیسو یې را اخلي چې هغوی څه وایي. په ویډیوګانو کې مو هم ډېره هڅه کړې ده چې دا د ټولنې نیمګړتیاوې نقد کړئ، یعنی ډېر تمرکز په همدې کوئ که فکر کوئ نه نور مسایل هم شته دي چې په هغو باید کار وکړئ.
ډېر کوشش شوی مونږ دا اول د ټولنې دغه ده رواجونه دي، بد رواجونه دي. ګوره یو ویډیو ما جوړه کړې وه، د یو هلک پلار وفات شوی ده، ورور وفات شوی ده، خپل خپلوان وفات شوی ده، هغه سره مثال خبرې روپۍ نشته، پیسې نه لري. اوس هغه ته دا ضروري دي چې هغه ورپسې خیرات کوي، خامخا هغه به ورپسې خیرات کوي. نو هغه غریب سره خو مثال خبر روپۍ نشته، دوه ورپسې وکه څه خیرات خو ضروري نه ده. اوس هغه به د چا روپۍ هم راخلي. اوس یو ویډیو ما جوړه کړې، هغه خپه ای، زه ورسم ولې خپه وای، وله نن مې د ورور یا پلار یا د هغه د څلوېښتي ده یا درېیمه ده، اوس پیسې سره سره نسته چې خیرات وکړم، چا نه به راکارس کړم چې زه دا خیرات وکړم. ورور ما تاته خو دا ضروري نه دي چې ته خامخا خیرات ورپسې وکړه. تا سره نورو کیسې هم شته خو هم ډېرې چې دي دا رواجونه ډېر راغلي. مونږ کوشش هم دا چې ټولنې د رواجونو لږ سره برابر راغلي، غیبت مثال خبر اوس زمونږ یو مجلس ناست دی، خامخا دوی یو بیچاره غیبت به کرا شروع کړي. لږ نور داسې سامې خبرې سره وکړي، نور وکړي. دا ودونو کې ځینې رواجونه یي، دا د خیراتونو کې ځینې رواجونه یي. تا به کتلي په ویډیوګانو کې ستا خلک یې ګوري، نو ښه ورته معلوم دي. نو
که تا ته د دې موقع برابره شي یا تر دې ښه امکانات درکړل شي، نو فکر کوئ دا به تر دې ډېرې ښې ویډیوګانې تولید نه کوي؟ یا د اقل تاسې خپله دا هڅه کړې ده چې مثال د کار دغه ډول مو بدل کړئ، یو څه باکیفیته وي، کمرا، ویډیو، ثبت یې کنه، کیسې ټول داسې وي چې هغه په یو لوړ معیار وي. ځکه تاسې له یو ځایه را پیل کړی و، د شوق کار مو کم امکانات وو، اوس ضرورت دی خلک په لوړ کیفیت یو شی درنه غواړي. د دې امکانات که درته برابر سي، یا تاسې خپله دا هڅه کړې ده چې باید په لوړ کیفیت کار وکړي؟
دې پسې ما ډېر هڅه کړې ده چې په لوړ کیفیت کار وکړو. زه سیزه سپا خبره کوم، دا ما سره چې اوس کومه کیمره ده، داسې ده ما نیمې روپۍ خپلې ټولې کړې، نیمې مې د چا قرض کړې، ما دا کامره ځان ته واخیستله. ښه کیمرې دا نیمې روپۍ ما چا نه قرض کړې دي، دا یو کیمره ما ځان ته واخیستله. یو ماما مې ده په جرمني کې، د مایک او د ډېرو اول به ما ویډیوګانو غږ ډېر خراب و، یا هغه راته څه پیسې راولګلې. لکه زه خو دا کوشش کوم پیسو، اول ما ویل چې دا یوټیوب چینل نه که پیسې راته راغلي، ښه کامرا ځان ته اخلم، ښه کیفیت به خیسي، خو دا خو به لا ښه ډېره به خیسي. مونږ مثال خبر کامرې او د هغه سیستم برابر شي، خو بیا دا ښه بس اوس په دغه باندې کار شروع کړی، هغه اول نه مې اخیستي په دې بس شروع نه.
تمثیل لې چېرته زده کړ؟ چا در وښود که نه خپله دغه استعداد یې درلود او راغلی کار دې پیل کړ؟
هیڅ هم نه در اخودلې. زه چې ویډیو کوم، زه ځان کې داسې نه راولم چې زه تمثیل کوم. زه داسې وایم لکه دغه مجلس کې چې دغسې ناست یم، پوه شوې؟ دا ما خپل هم دغه ټیپ دی.
اوس که یو لنډ تمثیل بلم راته وکړي، داسې جالب تمثیل،
د یو بخیل ویډیو تمثیل، د خلک یې ډېر زیات خوښي ده، ما دغه لپس هم خلک ډېر کې خوښي کنه. چی شي غونچه ګل ته خدای موټر ورکړه، اپاز ولکه موټر ته شوی هغه ته خدای موټر ورکړه، مونږ ته خدای ولې موټر نه راکړي چې هغه ته خدای موټر ورکړه. توبه توبه.
ستا له تجربو نور ځوانان څه استفاده کولی شي؟ یعنی دوی باید څه وکړي؟ هم هغه هنر چې لري د هغه هنر د غوړېدو لپاره، او هم دا د دې لپاره چې د دوی لپاره یو کاروبار شي.
را دې شي ځوانان ته خو پکار دي چې وړتیا یې څوک لري که نه، هسې یو نیم خو یاسي چې چا خبر په ځان رشتخان ویل دي هغه خو نه، خو چې چا کې وړتیا یې کولی شي هغه دې بالکل دې راشي. ورته ما ته ډېر کسان وایي ما ویډیو کې سره واخله، ما ویډیو کې سره واخله. زه ګورم چې چا کې وړتیا ګورم، ما یو الګ د ځان سره مې راخیستې سو ویډیوګانې کې، د ما سره نه ویډیوګانې کې ما نه پومرم غړ د اجمل نومې د اجمل ما سو ویډیوګانې کې ځان سره واخیست، هغه د اوسې ځان تخپل وینس پیج ځان تخلاص کړ. لکه ما راوست دي ته چا کې وړتیا زیم راولم، په کار دي کولی سي وړتیا یې کې ولې نه، دا خو یو چاته به سبق هم کیږي کیږي دسی پالتو ویډیوګان نشي مطلب یو دسی یو چاته خصوصي اصلاح یو سبق کې ورسیږي لکه ډیر سوچ فکر او ته په کار دسی خونه دسی یو خندول دي خنده خو پوښ یو نیم کړي کې یو ونای پوښ ټوکی شروع کړي غاړي وړي خبرې کې انور خلک هم ته خاندي دا خو دسی خونه د یو خندول ته یو ټولنې ته یو سبق یو چی شي اصلاح میسج خو ته ورکي یو پیغام خو ته ورکي کنه دسی خونه دسی یو خندول دي
جراس ادبی جرګه لاتیرو دیر شو کلونو راهیسه په کراچۍ کې فعالیت کوي چې کتابونه چاپوي او فرهنګي غونډې کوي. جراس ادبی جرګه اوس په کراچۍ ښار کې د لیکوالو د راټولېدلو او لنورو ادبی ټولنو سره د اړیکو په مرکز بدله شوې. زموږ همکار صالح محمد صالح د جراس ادبی جرګې له یو وتلي غړي امان افریدی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې په کراچۍ کې نن سبا فرهنګي فعالیتونه څنګه روان دي.
کراچۍ ډېر ستر ښار دی د دنیا د پښتنو هم د ټولو تر خار دے تلویختو لکونا بالا پختانا دلتا مشتا دی ننم کسو گراشی دا دے خاور اصلی باشنگان چکم دی آغای قدر کوی او دلتا خب عزت سرا روزی زان تا پیدا کولی شی دا ادب چکم پوزیشن دے پختو ادب آغای تم پشلگاو ٹولنی دی چا آغای کار کئی زی پزی خپل آسانتیا مطابق چې کوم زه کې څو کسان شاعران دیوان راټول شي نو ټولنه جوړ کی او د وشلو نه به سیوای ادبی ټولنه زما تعلق چې دی هغه د کراچۍ جرس ادبی جرګه بین الاقوامی شهرت لري او ریاس تسلیم دی الله وبخي هغه په دې دنیا کې نشته کیسر افریده دی الله ژوندې لري او نور ملګری څوک پښتونخوا کې دي څوک د ملک نه بهر دي دغه یو مضبوطه اداره جوړه کړې ده ډېر فیست نه رسېدلې د پښتنو ته په ادبي حواله باندې نغې په دنیا کې تاسو کتی شئ پېژنې بهیم رحمان بنیرې جرس پیداوار دی ظفر صافی دی جرس ادبي جرګه داسې تنظیم دی نظم ضرور لري خو داسې نظم لري چې دام ریکارډ دی چې د هغې عہدیدار نشته.
آیا جرس ادبی جرګه یا نوری ادبی ټولنې چې تاسو ویل شمیرې په کراچۍ کې شاوخوا شلو ته رسیږي په نورو ایالتونو کې یا نورو هیوادونو کې له فرهنګي او ادبی ټولنو سره اړیکې پالي؟
ربط خو ضرور شته. پښتانه چې چېرته دي د ټولنې او د ملګرو انفرادي طور باندې اجتماعي طور باندې په دواړه حوالو باندې ربط لرو. د افغانستان ملګرو سره یورپ کې امریکا کې چې کوم ملګري دي هغې سره ټولو سره د جرس ادبی جرګې او د جرګې د ملګرو انفرادي رب شته. د جرګې کوم کار او زیار دی هغه جوته خبره ده ټول دنیا فرنګي ملګري د ټولنې پیسې ته او د ملګري انفرادي طور هم پر رابطه کیږي. اوس هم زموږ کیسر افریدی یو کتاب غالباً لک لوری تنقیدی مضامین دی مکالی دی او سیریزی دی مختلف کتابونو داغی مجموعہ دا افغانستان نعمت اللہ صدیقی چاپ کلا پیخور افغانستان ننگرہار کابل پورے تعلق ساتو دا ہر میشتی پوڑنبی اتوار دا جرس دا بی جرگی جلسوی او زین وطا پتا دا زمونگ دا سے غنیشته دفتر نه لرو دلته پارک دی په پارک کې کینو عوامي ځای دی مثلا کې پابندی نه وي او نه د چا احسان وی روان دی.
تاسو خپل هم شیرونه لیکي او لیکنې کوي او په ټولنیزو شبکو کې خبروي هغه فرهنګیان چې ستاسو ترڅنګ په کراچۍ کې فعال دي څه ستونزې لري او څومره فعالیت ته زمینه برابره ده؟
سل په سله مزدور کار دي محنت کشه دي طاهر افریده روزگار اسٹیبل شوی دی ډیر ښه ترانسپورټ کار کوي هغه شروع کړی دی خو طاهر صاحب چې اول کړی نو هغه ټیکسی به چلول مزدوري کړی ده باقاعده روزانه ټیکسی چلولی دی محنت یې کړی دی او په دغه حساب باندې هغه یو اداره ټیبل کړي ده بل ترځوي او پارتنرشپ او درې خونه وي بل مثال به ریاست تسنیم واخلم الله پاک دی وبخي هغه جز پولیس کې نوکری کړي وای کانسټیبل او کانسټیبل برتی شوی او پولیس کې چې کلا مړ شو الله دی وبخي نو هغه وخت هم هغه په هغه او دی باندې کانسټیبل باندې کانسٹیبل وغیرہ اولدار نہ شو صوبیدار نہ شو حکومتی سطح باندھے سرا امرستی نہ کی دو برابری دی علاقے میں داسی دی چے حکومت اکثر ترقی یافتہ کارونا ڈیولپمنٹ کارونا چی دی آگاہ دیر کم کی گی کیسے پروگرام یا لگا غنی خان پا حوالہ سے پروگرام کو یا خوشحال خٹک یا رحمان بابا آرٹس کونسل دو پارا سہولت فراہم کرے ہو زیرا کرے ہو اگل تم پروگرام نے ڈیر شے کڑی دی کہو
انسانان تل د خپل ځان او چاپیریال پاړه لګنو پښتنو سره مخ شوی خو هغه وخت چې دوی خپل پښتنو ته علمی ځوابونه نه درلودل اساتیرو ته پناه وروړه او د خپل پښتنو د حل لپاره یې د اساتیرو په لمن کې ځوابونه ولټول استوري که څه هم رښتیا بنه وي خو تر یو وخت یې د خلکو له ذهنونو د پښتنو ګرد الوزاوه او دوی به مطمئنو چې کېدی شي د دې پیښې یا مسلې تر شا همدغه حقیقت وي چې خلکو جوړ کړی او دوی اورېدلی مثال د لمر سپوږمۍ ځمکې ژوند زلزلې او ګڼو نورو مسایلو په اړه پښتنې به داسې ځوابېدې لکه اوس هم چې خلک وایي دنیا د غوایي په ښکر ولاړه ده خود عقلی او بیا تجربوی معرفت دورو استوره شاته پرې خدا او خلق په دې فکر کې شول چې د ویل شو معلوماتو پر ځای دوی باید هر څه وویني تجربه کړي او بیا باور پرې وکړي که څه هم د اوس زمانی انسانان په استورو ډیر باور نه لري خو بیا هم د انساني معرفت په پیژندلو کې د استورو رول مهم بلل کیږي د استورو پاړه مول لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال سره مرکه کړي چې د مرکه په پایل کې ښاغلی لیوال د استورو پاړه معلومات راکوي
استوره د انسان له فکری او عقلانی عمر سره همزولې ده په څه معنا کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع کړ د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو اول دا چې انسان ولې شته د څه دپاره وجود لري چیرته ځي او څه به کیږي هغه قدرت چې د دې ژوند بخلی هغه کوم قدرت دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ یو دوره کې لتا لاندې نه وډار شو یو ځل کله چې لمر راوخوت تعجب وکړ چې دا څه دی شپه او تیاره د دې لپاره په زړه پورې وچ وډار شو باد ورته جالب و دغه ټولې پدیدې چې د ذهن یې تر د بهر مصروفاوه د اساطیري قدرتونه ښکارېدل د همدې لپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کیږي اوله برخه اساطیری ژوند یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطوره کشف کړي اسطوره د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي وروسته له دې نه چې البته اسطوره تر ډیره حده خرافاتي باورونه ته ویل کیږي هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نه لري خو انسانان په یوه زمانه کې د خپل خرافاتي باورونو پر اساس پرې معتقد وو روز دل دینه چه تفکر منظم شو او لطبیعت سخه لمرنه تجربه رامنسته شوی اساطیری دوران پا فلسفی دوران بود فلسفی دوران حق دوران ده چه انسان ده طبیعت زان او ده خپل خالق بولانده ده خپل پختنو یو شمیر زوابونه ترلاسک او ده پختنه لتجربه سره یو زکیک د فلسفی دوران په پای کې انسان نور هم په حقیقی تجربه تکیه زیاتوي او بالاخره ساینسی دورې ته د انسان ژوند رسي یعنی د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفی دوران ته رسیږي د فلسفی دوران نتیجه د ساینس او علم د مثبته علومو رامنځته کیدل دي چې رالنډه یې کړو دغه ویش پر اساس اسطوره د انسان تر ټولو زاړه فکری او تخیلی ملګری دی. د دل خلقت سره او د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجوده وي، او د همدې لپاره تر ننه پورې چون دغه د نن زمان انسان لاشعور یا تحت شعوري ذخیره هم له هماغه وخت سره تړلې ده. څومره چې زمانه نوي کېږي اسطورې له منځه نه ځي، بلکې خپل شکل بدلوي، ځکه چې اسطورې زموږ په قدیمي تحت شعور کې ځای لري.
لکه تاسو مخکې وویل چې اسطورې خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي وایي چې تیرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطورې وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطورې زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډېرو زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط وي. وروسته چې د وحدانیت زمانې رامنځته شوي او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوی اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې یې کولې، دا د اساطیري موجوداتو په توګه رامنځته شول. یعنی یوه دوران ارباب الانواع وروسته لغه نه اساطیري پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیري پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل، او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نوی اسطورو ونیو. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطورې زیږیي رامنځته کوي. همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید د انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایډرمن یا غڼه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی له نورو سیارو څخه د راغلیو پشقاب پرنده چې ورته وایي دغه الوتونکي غابونه یا د نورو سیارو موجودات، دا پخپله د نوې زمانې اساطیر دي. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوي حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیري بڼه د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلاني کېږي، وروسته بیا علمي کېږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي، دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي، دا اول په اساطیري بڼه زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کېږي، فلسفي حالت ته ځي، او لغنه وروسته علم ته ننوځي. نو اسطورې پخپله د زمان له پلوه زړیږي، له منځه ځي، مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي. انسان تر څو چې شته، اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولنه خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغې ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات څه دي او جالب اړخونه څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمانو چې یو وخت زموږ ډېرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیري تاریخ نه لري. دوه خبرې دي. یو دا چې موږ په زړو آریایي اسطورو کې شریک یو، دغه اساطیر زمونږ هم دي. دا بله خبره ده چې مونږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، مونږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور د پښتني اسطورو د ساتنې وسیله ده. هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښاد محمد ګل خان نوري په وسیله راټول شوي دي، په هغو کې گنی استوریشتا تو ټولو مهمه د رابعه او پته خان مشهور استوره ده په خپل پنګانو علمی دلایل ما دا ثابت کړی چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغانی استوره ده. زبزبان خاپیری، انار خندان او سیب جړان، دا گانی دا غسی استوری شتا چی منگی یوازی پا یو کتاب کلی رو. البته پا فولکلور که دیر زیادی دی. سیف الملوک استوره کاملا یا افغانی استوره ده. دا ولی پا متونو که ندی پاده شوی. چون دوی دا استورو طولو پا افغانانو که پا پخانه افغانانو که عقیدوی دی که در لو دی. کلا چی افغانان مسلمانان شون. نو پا لوی لاسی آقا پخانه ای استوری لمنځه ویولې د دې پر دوی ته د خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای وغوی عقیدوي ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبي ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوی، په متونو کې لمنځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د استورو په رسمیت پیژندل پای ته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې استورې شته، زمونږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډېرې دي او موږ په آریایي استورو کې شریک یو. د هندي استورو یوه برخه له موږ سره ګډې دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یوه ډېره عظیمه او بډایه اساطیري حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده. او د استورو لویه فامیلي له هند تر یونانه، تر آریانا او تر نورو حوزو پورې، تر منځني ختیځه پورې یو له بل سره خپلوي لري. او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه. دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي، د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندې، بلکې ډېرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی. د خپرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباری جهانی هم داسې یو شعر تر اورو چې زموږ همکار سالی محمد سالی لیکلمه کړی.
دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، چې مندلی دی په کاڼه یې وشتلی خلک. د ړندو ښار دی له ډیوې سره خپلوي نه لري، د ړندو ښار دی له ډیوې سره خپلوي نه لري، د سترګورو ډلې ډلې دي وتلي خلک. د هر وګړي په څېره کې بلاګانې ویني، د هر وګړي په څېره کې بلاګانې ویني، دلته هندارو ته لانه دي درېدلي خلک. نه د زخم نه د درد په علاج پوسو ته دي، نه د زخم نه د درد په علاج پوسو ته دي، پرون د ساند سره ووتل راغلي خلک. چې افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنګوي، چې افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنګوي، د سنگسارونو تر میدان ازي شاغلی خلک. ترشنه آسمانا گیلمن چیغی ماستوا، ترشنه آسمانا گیلمن چیغی ماستوا، دا سیه دیر دبل پتور دل توجیلی خلک. دل تا چراغ لی نو دراهم تمه متری کوا دلت چراغ لینو درهم تمه متری کوا د دې قصاب تیغونو ویني جړولي خلق د دې قصاب تیغونو ویني جړولي خلق جهانی تمه د مردی دلیونتوب کیسه ده جهانی تمه د مردی دلیونتوب کیسه ده په هر ولات کې چې شاغلی بی ناولی خلق په هر ولات کې چې شاغلی بی ناولی خلق
وریدونکو د ازادي رادیو مجلې په ورستیو شیبو کې مو په خدای سپارم تر بیا ښه وخت ولرئ.
دیوه درتا دستر گو بلې دې تګړې دې تګړې دې تګړې دې خاموش ارزوګانې تخنے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے خاپرے دے شرم والے سنگار ویدا سرنگ خاپرے دے شرم والے جذبے کرتا دنیا میں کڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے بلے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے دا گانو موسیقیتا کاسے بیا وپلا اوڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے دیوے ترتا دستر گو بلے دے تگڑے دے تگڑے دے tagade tagade tagade
لکچی مینا پہ سوئی صدا سے خکار دا لکچی مینا پہ سوئی روپے دے پسل خانو ورے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے دیوے ترتا دستر گو بلے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے.